یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو دی خپرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دی خپرونه کې به واوري د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي
سږی ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغیر کوي د دې کوڅې دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وایي د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یو اغیزمن ستراتیژي ترتیا لري د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر غنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله
د یغې زپ خلاف تکي غندنه کم بالکل د اجازه چاته نه ورکوم د میګ ولس مشر دی د بل چا په خلای استعفا و
د بی پولی خبریالانو ټولنه د افغان خبریالانو پر وضعیت اندیشنه شي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
په لغمن کې د ټکرونو لکبل شاو خوشل کسان مرستوي په لزګونو افغانانو د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان پر خلاف مظاهره وکړه اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پرېو ټانکر په برید کې ایران تورن غړلې د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یونما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پروند طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نشتې وسوې یونما په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر سو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او ځین نور پولیس ټپیان شوی دي خو د ملګرو ملتونو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی یونما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسال کې په توغندي او مرمیو په نښه کړ چې د ملګرو ملتونو نشي او می پروشانه ډول وربندې ښکارې دي د یونما په بیان کې یادونه سوي چې د ملګرو ملتونو بر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوال قانون پر اساس منه دي او کیدای شي جنگي جرم وبلل سي یونما غوښتنه کړې چې د دې برید تر سره کوونکو باید وپیژندل سي او حساب کتاب ورسره وسی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دي چې شای د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان اوښتای وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر د دوه پیښو له کابل شل تنه مړ سیوی او اتلس نور ټپیان سیوی دي د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته ول چې 13 پنه وخت د قرغیو ولسوالی اړوند نارنج باغ سیمه کې د یو کاستر او سراچه ډول موټر د ټکر له کابل اته تنه مړ سیوی او لس تنه نور ټپیان سیوی دي د دولتزی په خبره په ټپیان او مړو کې میرمنی او کوچنیان هم شامل دي شغلې دولت زی زیاتوی چې د غراس پر هم دی لار نن سحر د لغمان د قرغیو ولسوالی اړوند عزیز خان کڅ سیمه کې د وی 2D او دوا سراچه ډول موټرو د ټکر له کابل دولس تنه مړ سیوی او اته نور ټپیان سیوی دي چې ټپیان د خبره روختون تلیج ډول سیوی دي د تخار ولایت امنیه قمندانی وایي د مرکز تارلقان اړوند شاو خوشل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله پشا تنبول سوي دي د امنیه قمندانی وایان خلیل اسیر پرونو ویل چې امنیتی ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاسونوالو هم راسته کوله د تارلقان شاو خو شل کلی له وسلوالو تصفیه کړی دي شغلی اسیر زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیرش په هم د تارلقان پرزینو حوزو او سیمو حمله پلان کړی و چې شاندې کړی سوي دي خو وسلوالو طالبانو د موضوع رات کړی ده په وسلوالو نشته کې د یو پاسونوال د وجل کېدو او درې نورو د شپې کېدو خبر ورکول سوی دی د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون وخت په لزګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو دوهم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د غیر مخې توپ وغندو او خلکو ته ښکارا کړو
بلخ ټاکل سوی چې نن یک شنبه د فرانت نن شنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو شارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي په دغو لاریونونو کې برخوالو وسلوال طالبان تورن کړي چې د پاکستان په همکاري په افغانستان کې خپلې جګړې شدیدې کړي دي پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړي دي په تیر شاوخوا 24 ساعتونو کې په جلال آباد ښار کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي. نن هم د جلال آباد په کونه فروشي سیمه کې په ډزو یو تن وژل سوي او دوه لاریوان ټپیان سوي دي. د والی ویان عطا الله خوجانی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې وژل سوي کس د امنیتي او ټپیان سوي کسان ملکیان دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلای دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي چې ویل کیږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ راپیده او د پنځمې پر ورځ حمله ور باندې سوي ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل بریتانوي سیال ته ویلي چې په کار ده د دې پیښې ځواب ورکړل سي. ایران تر اوسه په رسمي ډول په دې بابت څه نه دی ویلي. او د عراق پوز دغه هیواد په شمال کې د جنازې په مراسمو پر مهال ځینې کسان وایي چې وژل سوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای ته اشاره نه ده کړې. د عراق یو امنیتي مسؤل پرون څرګنده کړه چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت وژل سول چې وسلوالو ډزې ور باندې وکړې. دغه چارواکي په دې شرط چې نوم یې نه اخیستل کیږي دا هم ویل چې دا برید داعش ډلې کړې دی. عراقي ځواکونو درې کاله مخکې له داعش څخه ټولې هغه سیمې ونیولې چې دې ډلې لاندې کړې وي، خو لا هم د دې ډلې وسلوال په عراق کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
زموږ ځخله ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله شنډې کړې دي. له بل خوا طالبان تاییدوي چې پر لوی شارونو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبانو تر دې وړاندې دا خبره نه منله چې ګنې پر شارونو بریدونه کوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د افغانستان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، نو دوی هم پر شارونو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
لته میاستو ځند وروسته پر لوی خارونو د طالبانو د حملو شدت کته هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې لتیری ورځې را پدې خوا پر هرات، کندهار، لهکرګه او طالقانو خارونو د طالبانو حمله د فکړی او دغه خارونو ته نږدې سیمې د طالبانو له حضور پاکی کړي، خو طالبان پر لوی خارونو د بيدونو د دوام خبرداري ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي رادیو ته لپارون رئیس د تسویه سویو سیمو پاړه وویل
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځانګړي توګه دغه ښارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتي سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په چیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخي سیمي او راځي به د طالبانو لشتون څخه پاک شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نګدي سیمو کې حمله کړې وي. وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو شرط ایښودل شوی و چې طالبان به په لوی خارونو حمله نه کوي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا خبره ایواز دی وی ونې لپاره ویل سوی و. د مجاهد په خبره نه امریکا او نه هم افغان حکومت له دوی سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي نه دي، نو په خبره د جګړې د کمولو لپاره نور د دوی حوصله هم ختمه شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو سیمهیز دفتر هم د طالبانو تر برید لاندې راغلی و او دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووزل سو او دوه نور ساتونکي چپیان سول. خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، خای د جګړې په لار کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په ورسېدو هغوی خوندي سول. اوس چې طالبانو پر لوی خارونو د حملو خبرداري ورکړای او وړاندې په لوی خارونو د حملو نه کول پوسرات کې بین الافغاني خبري پیل شوی وي، لدې ورسته به افغان حکومت له دغه ډلې سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي او کنه هڅه وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو تر دې دمه یې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلای.
پر شارونو د طالبانو د حملو لکبل خلک له سخت کړهو سره مخامخ شوی دي. د جګړو د دوام لکبل د مرجوب لو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د هغو شارونو چې جګړه پکې روانه ده، پکې بیا د لشکرګاو کندهار شارونو اوسیدونکو وای بشمیره کسان وژل شوی او لا هم د وینو په هدا دوام لري. د کندهار شار یو مدني فعال په دغه شار کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسیدونکی، یو مدني فعال په آیس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنگ په مابینځ کې راغلي دي شدي ماشومان، واړه، زاړه پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته دي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته دي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده، سپات نه یې هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول. بس اثره ماشومان لیبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنگ ښکار شول، دغه جنگ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د څلوېښت کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، څوک چې څوی سپېژره دې په جنازه کې حاضر وم، نو هغه د کور مشر تللی دی. د هغه خو د مابین ځ ولاړې قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم داسې همسایه و چې خپله ډوډۍ یې نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواستو شته چې لطفا منځګړی وکړي، لطفا دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی، څه باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالت دي.
دا د کندهار ښار یو مدني فعال و چې د خپل ښار د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزو دافیر په جګړه کې د طالبانو په ورستوي پرمختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې ویل چې د دفاع لپاره یو اخیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژي په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبرالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژي د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي. یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارټ زفیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چین په نندارتونونو کې افغاني صنعتي توکو ښه پلور او بازار درلود. د دغه وزارت وین فواد احمدي د دغو نندارتونونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل یو د لانجو نړیوال سوداګریز نندارتون و چې د دغه هیواد په ګانسو ولایت کې د جولای په اتمه جوړ سوی و او څلور ورځې دوام وکړ. د نوموړي په وینا بل نندارتون د ورېښمو لار سیاحتي نندارتون و چې شناشي ولایت کې د جولای په شپاړسمه جوړ سوی و چې دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي احمدي په وینا په دغو نندارتونونو کې په شپږو غرفو کې افغاني غالۍ، زعفران، ګاڼې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل سوي وي. د نوموړي په وینا په یادو نندارتونونو کې ګډون کوونکو افغان شرکتونو خپل ډیری محصولات وپلورل او چینایي پانګوالو او سوداګریزو شرکتونو سره بیلابیل سوداګریز تړونونه هم لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې روان کال په لوګر ولایت کې د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې 350 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې 15,000 میټریک ټنه هندوانې حاصل یې ورکړی. د نوموړي په وینا د لوګر هندوانې د کابل په ګډون د ګاونډیو ولایتونو په بازارونو کې ښه پلور لري چې د یو من هندوانې بیه 170 افغانۍ پورې رسیږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر ولایت کې زیاتره بزګرانو د هندوانو کرکیلې ته مخه کړې او په کښ کې له نویو میتودونو څخه کار اخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 یورو 3.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 1.09 افغانۍ اویا پوله، 1 سعودي ریال 1.20 افغانۍ، 1 ایراني تومندرې افغانۍ 15 پوله، 1 هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لاسادي راډیو واردل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. په اورزګان کې د طالبانو لوري د دهراوت ژغ راډیو لوټ او د ودانۍ ویجاړېدو خبري اعلان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اورزګان ولایت کې د دهراوت ژغ خصوصي راډیو مسؤلان وایي چې د راډیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ هم نړول شوې ده. په دې موضوع دا راپور واوري.
د دهراوت ژغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ په نوم د وی خصوصي او سیمیزي رادیو د ژغ د تل لپاره غلیسو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسمه کې د روان جګړو لامل درېدلې وي. نو موډي وای کله چې دا ولسوالي څور زیوډان دی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوي ده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او پاله کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې چیرې ورځ ورته خبر را ورسېدلې چې د راډیو وسایل لوټسوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس تل ویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمل په تصرف کې راوړي او مشتا او هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې د راوځغ راډیو ته ورسی. بلاخره مشتا د یوې ورځې په تیرې دو سره ورسته معلومات د بعضی سرچینو څخه راورسېدل چې د راوځغ راډیو وسایل تقریبا اندازې وړل شوی او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرې دو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بیخ نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت ژغ رادیو لتیرو ډیر لوس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالی کې د ولسوالی په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کاریوس په احمدی بیا دا خبر ردوی چې غنی دا راډیو دی د دې لوري تخریب شوی وی. نموړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دا راډیو مخ کې له هغه نه لوټ شوی و کله چې ولسوالی د دوی لاس ته ورتلله. خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ شوي او ودانې نړول شوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د جهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانې ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پر شکل خو ژغ کوي چې رسنی او خبریالانو ته زیان و نه رسوي. نه وایي سره لدی چې طالبان ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټول او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شرنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جی راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسولین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړی دی. په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسول مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په روزګان کې یوه رسنۍ فعالیت درې او هغه د نامنوی له امله در ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دې کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال 15 خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنۍ مسولین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړی دی.
له بل خوا د بیپلی خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه سازمان مسؤلانو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کاندي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او کورنۍ سخت اندېښمنې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار عمومي. په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه.
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي، ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نغ وړینو می وخصل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ډیر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي، او کچېرې په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین
د دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د سلورو خبريالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په وی پانه کې نه یوازې د ازادي رادیو مطالب لوستل شي بلکې اوریدل هم شي. د خصوصیدونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویندوی هغه غوښتنه وغندل چې ویلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی له خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویندوی او د مرکه چې پلاوی غړي سهیل شاهین له یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه چې په افغانستان هغو پر په افغانستان کې سول نه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی له خپل دندې استعفا ورنکړي. نور حل په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا وکړ مې په وسله پونځکه کېږي د یغه زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم، او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا وکړ او بیا د طالبان رشي بیا د می سره جوړه رغه وکړه. په قانون په اصول چرسی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د په استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران ریتتی شرایط ورستر بلی خرابیږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول اموزي او پڅان کې نړیوالې ټولنې مخته نه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خويند لستر وړي دي هغه په مقابل کې بتفاوت پات نشي او تر پخوی لاندې نه کی.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکو کمال وای کنيزان ته هرڅوک جذبيږي باید قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره ده غوډو چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سلي طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بيدغه جګي دغه مرګنه د داخله شي.
مدني فعال حمید الله وای په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استفسار نه جوړيږي او نو په افغانستان کې
راتلای شي بلکې هر څوک بيدر شي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترسو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بي‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلای. حکمت دانشوي کچیر افغانستان سوری شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
نن د دو بجو په خبرونه کې، یعنی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې، په دې بحث لرو چې ورستیو جګړو د